درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمو دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پایلم لا خبرونه کو. طالبان لوري د ژوندې سارو د تصویرونو د نخ پرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې تلویزیونی خبرونه بند شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن دا خبر ورکړ او په یو بیان کې په دې اړه جوړ اندېښنه څرګنده کړه چې داسې کارونه به بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندې سارو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو دې اقداماتو د رسنیو د ملاتړ یو بنسټونو غبرګون نه راپارولي او دا ویره هم ورسره زیاته شوې چې د طالبانو اوسني چارواکي د خپلې تېرې دورې سختو محدودیتونو ته ستنېږي. چین اعلان کړی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. دا خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. افغانستان کې د چین سفیر ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجان سرګندوي چې دا مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کېږي. افغانستان پروسه کال چین ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل. چین یې هغه څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ کې د دوی سفیر منلی. دا خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستي په برید کې لکټر لګا لستنه ملیشه ځواکونه وژل شوی او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په خول ویل چې برید تیر ماخام پیل شو او د شنبې تر ناوخته پورې د شپې تر ناوخته پورې دوام درلود. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي دي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي. د پاکستاني طالبانو تحریک ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یک شنبه یا دو شنبه په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زیلنسکی په شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د اکتوبر په 23مه د روسیې یوې سیمې ته چې د شمالي کوریا پوځیان رسیدل. واشنگټن د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د شمالي کوریا 3000 سرتیري په روسیې کې ځای پر ځای شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم دا مسله څاري او پینګ یانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرستې کوي. او د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړ چې د هیواد په جنوب کې نن د خبریالانو پر یو مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په بیروت کې میش آل میادین تلویزیون وویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې د خاصوبیا په سیمه کې خپل یو کمرمن وسام قاسم د وژلو خبر ورکړی دی. دا تلویزیون د حزب الله د ډلې اړوند دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمبارۍ مخکې د سیمې خلکو ته خبرېدارې نه و ورکړی. دا خبرونه دوستانو وړاندې په خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه شوې ده. خو په پایل کې څو ریپورټونه لرو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې نن په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. تفصیل یې په دې ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتګ کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولی د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ کوي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړوستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره پر افغان نجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریکس سازمان په 16مه سرمشریزه کې هم غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبانو ته هم پکار ده چې په خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي کونه شتات کی دی شي خول کو افغانستان لپاره اوسی.
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا سرګندونی کوي چې شاوخوا یو ونی وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلیو چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، تاسو په رادیو سربیره د ازادي رادیو نشرات په ویب سټ کې زموږ ازادي رادیو .com کې کتلی شئ. همدارنګه زموږ د واتس اپ، ټویټر او انستاګرام پانه تعقیبولای شي. تاسو په دې پانه کې د ازادي رادیو سرچ کولای شي یا که ازادي رادیو مو تعقیب کړي، وخت په وخت ورته سرور خره کولای شي او الته د موږ نور مطالب تصویری باندې لاکسون سره او ویډیو غانو سره کتلی شي. یو بل شی چې په تیر یو کال کې ازادي رادیو ور باندې نشرات کوي، هغه د واتس اپ چینل یا کانال دی. تاسو که د خپل واتس اپ د کانالونو یا چینلونو برخه ته ورشي، اولته ازادي رادیو په انګلیسي یا پښتو تورو باندې وپلټي، پیدا کولای شي چې وخت په وخت او شیبه شیبه پکې تازه خبرونه خپریږي او لاغې هم تاسو استفاده کولای شي. مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته خبره کړو، یو بل خبر یا ریپورت راخلو. د اورسګان د لری پرتو سیمو خلک د روغتیایي خدماتو له جدي کمښت سره مخ دي. د ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدمات چې د ژوند لومړنۍ اړتیا ده، دوی ورته په اسانه لاسرسی نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمې خلکو ته روغتیایي خدمات برابر کړي، څو د ژوند اسانتیاوې ورسره ښې شي او د روغتیایي ستونزو د حل لارې ومومي. د سیمې اوسیدونکي وایي د روغتیا مرکزونه په لږ شمېر شتون لري او په هغه ځایونو کې شته چې د درملو تجهیزاتو کمښت او د روغتیایي کارکوونکو نشتون لوی ستونزه جوړوي. د خلکو غوښتنه ده چې حکومت او نادولتي موسسې د سیمې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت لوړولو لپاره ګړندۍ هڅې وکړي او د روغتیایي مرکزونه داسې جوړ کړي څو د سیمو خلکو ته خدمات په سمه توګه ورسول شي. په دې ریپورت کې تفصیل اورو. د خبرونې پاتې برخه کې سندرې او همدارنګه د ازادي راډیوي مجله مه هېروئ.
د ترینکوټ ولایتي روغتون دی چې د ناروغانو د بستر کټونه اکثره د ولسوالیو او لری پرتو سیمو د ناروغانو ډک دي. د اورزګان ولایت په ساتر دغه یوازنی روغتون شاتیا بستریز دی. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او د ولسوالیو او شاوخوا د 12 لکو انسانانو ورستی هیله بلل کیږي. محمد ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړوند د لوړ سرخو موسیدونکو دی او یاد روغتون ته ناروغ د درملنې په مخه راوړي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ یو ناروغ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشټوالي لامل ساه ور کړه.
دا سوي یو ولته د لاس مور کې عمل ته پټ کې بل مراوسي او زه دا غیره رخاري جو کړ دا جو خدای شفخانه ته مور وسله په دغه من درغلی چې نو د کندار د 2000 روپۍ په وړاندې بل څه نشته مخوانه ساتي جو لګي لا کې غونې درلوه. د کندار دغه رمز وس زروزانه کوم یو غونی ولین فصل وزرو سفرن د بل سرپی راو درخستی او غشتنه دغه زمر د مریض تداوی ته جوس یو کاروبار سن زدی ته کسن نظر میزده د مریض اسکندر ته ویس
اورزګان ولایت د هیواد یو لری پروتوسی مو څخه دی چې په ورستی څو لسیزو کې د حکومتونو لپامل ویدلی او وسیدونکو له لمړنۍ اړینو خدماتو به برخې دي. د دغه ولایت د لرو پروتو سیمو وسیدونکو وایي چې هیڅ روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او د ناروغانو د درملنې لپاره مرکز ترینکوټ ته او یا هم کندهار ته سفر کوي. رحیم الله بیا د اورزګان د ګیزاب یو بل وسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو عادت کلینیک شې نسته دا رقم نو موږ ډیر اړتیا ورته لرو چې موږ ته یو روغتون پالیسي دا موږ مریضان انسان موږ دا غاړي سنو سره پیدا نه وسایل ستنه موټر ستنه دی او ډیر نه موټر پیدا کیږي نه وسایل نه شی نه موږ ترته چې نږدې روغتون پالیسي خو بیا شو دی.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلې و چې د لمنځتلو په حال کې دی. په افغانستان کې د بیوزلی لزیاتې دو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتونه ته هیلې وي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت خلک په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون چې د اورزګان د ټولو خلکو ورته هیله ده هم له خدماتو راضي نه دي. وایي درمل پکښې کې نسته او نه هم مسلکي ډاکټران.
نوم ګل احمد روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی. په روغتونو کې دوا یې نسته، وسایل نسته، ډاکټران یې کمزور دي. اس په میاشې نسته چې موږ ډیر په تکلیف یو. د دې روغتونو سره خصوصا د روزګان مرکزي روغتونو سره موږ ډیر سخت په تکلیف یو. ډیر بد ریوي ډاکټران نسته سره کې پر زنانه مریضانو باندې اس پام نسته، پر مردانه باندې پام نسته، وسایل نه لري، دوا یې نسته، ساده ګولې لام نه پکې پیدا کیږي.
محمد جان ما د ګرماو اوسیدونکو مرکز څنګه مدا غوښتنه شي د شپخانه ته پاملرنه وسی د ولایت شپخانه ده. نو خلک ډیر وترازي نه اکثر خلک د اکسیجن صد لاسه نسی کولای شي د اکسیجن د غره کم نسی برکم د غین نسی ده.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د عامه روغتیا ریاست له مسولینو او د غراس د ولایتي روغتون له مسولینو سره هم خبرې وکړي خو په بیا بیا هڅو بریالی نه شو. خو له دې وړاندې د اورزګان لپاره د طالبانو د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمود الله روحانی ازادي رادیو ته ویلي چې په اورزګان کې د لرو پروتو سیمو خلک په روغتیایي برخو کې له ستونزو سره مخ دي. خو نوموړي ویلي و چې د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په لرو پروتو سیمو کې دوی خدمات زیات کړي دي. نوموړي دغه راز ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د یو شمېر موسساتو سره په خبرو بوخت دي څو نور روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنۍ مشاعره وشوه خو په خپل وخت ونه شوه.
زبه د کونړ غوندې په څنډو کې لتن دې مرم، ترانه تیریگا لکه سین حسې صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخیر ډیر کم شوی دی.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي.
له یوه نوي مهم تاریخي کتابو مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نر و نوال کېږي، په زنې باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چېخه.
د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبې جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو که له یوې خوا د کونړ قدرتي ښکلاګانې په خپلو شعرونو کې په بېلابېلو او رنګینو الفاظو ستایلې، نو له بل اړخ یې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګیلې کولې. دوی وایي په شته اوبو کې یې دښتې د باران څاڅکو په ارمان وچې پرتې دي او کورونه یې تورتم دي. ځوانان یې بېروزګاره دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېری په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه یې هیڅ ګټه وانخستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
دی پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین حس صفاندا.
اشراق شګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سین دی د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، للمې ځمکې دې ورته خړوب او تورتم کورونه دې روښانه کړي.
په دې سیندونو بیا بندونه د برېښنا وتړئ، بیا په دې ټول وطن برقونه د رڼا وتړئ.
له کابل راغلی شاعر جواز سعودی بیا په دې هیله دی چې د کونړ زرغونې درې وګوري او له دغو طبیعي ښکلاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رنډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودی په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچ چا ته انتظار نه کوي.
که مو د کلنۍ مشاعرې راپور واورېده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اورېدلی شي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي، په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی، او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمي چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بیخي ډېر کم سوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعې کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري سوي دي. باید د اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړې کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدغه
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو ولادت چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری، او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي، او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک آن خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي ته راوړي.
په وروستیو وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی، د پخوا پرتله باندې ډېر کم شوی دی، او داسې پېښ شوي دي، ډېر پېښ شوي دي چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه راته راوړي دي چې دا راسره رانیسي. په داسې حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوي کتابونه رانیسو، زموږ سره خپل نوي زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نه سامه، مفاهیم نسته ورته، او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په درستی کې کم سوی د کاروبار نشتون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مستمنه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سره کلټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي، او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي، نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی، چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوی دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. هاخوا د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمیر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات په دې راپور کې.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندویو ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغېز لري.
د یوې بلې خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوست اوس له پخوا څخه کم شوی، هغه ځوانان چې راتله به او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو به اغېسته، حتی په لسګونو کتابونو به واخېسته، کتاب به لوسته، هغې اوس یا له هوا څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي یا زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره یې د تېر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپلو خېټو پسې ورکتي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سوړ شوی دی.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساساً د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا دورې نه لولسم کال نه را شروع او د سراغلې د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرې و هلته تعلیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا م را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تېر فارس کې یا اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، څه په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سرنګ صاحب، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را په دېخوا، خو بیا بېرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مو هم اشاره کړې دي. په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دېخوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه، اما په سرویسه کې د هغه نه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې تر هغو په اصطلاح مدخل چې تر هغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو هغه نه مخکې د مسائلو ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړې ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړې؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنې مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه ما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه. یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د هغه نه د نادر خان په زمانې کې د د مزنګ د زندان مسله را مطرح کیږي، اما بیا د الاج رسای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول
کیږي. تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک و توایفی حالت ځان تغوره کوي، او بعض اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نو، او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. د مسایلو ته د حقوقي له نظره لیدل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو، او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړو. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال اسرسی و نو یا نسته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، دا هم د حقوقي نظر لیدلی دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څرنګه چې ښکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسئلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې راوروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري، او له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دی د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان، او 8,000 خزی بندیانه وینچه دیگه زنانه بندی خانه در وسنی مراد خانی که موقعیت در لودس پنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دوله خان چه رازی در زندانیان طول تقریبا خوشکوی، یا در اخپله با مکمل دول دی زندانیان سر گوری، یا تعداد افاکهی، یا تعداد تخفیف ورکوی، یا تعداد چه مریضان خوشکوی، یا حتی لیونسیوی دی خوشکوی، او دی چارو دی پاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پیژندل کېده، موظفهي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم لپاره یې لایحه جوړه کړې، چې متاسفانه د لایحې ته بالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې، د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم لپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته دا قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته، هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي. یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي، بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوق له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له یو زرو 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تختیکي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کښې ما ورته ډېر اشارې درلودلي دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوي؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړه. زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز پولیس افغانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې دپاره بیا دا هم په نظر کښې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي هغوی ته څه رقم خزحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کښې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته م اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کښې یاد کړي دي؟
بله دقیقا. مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کښې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه او الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې، او وروسته د هغه نه خو دا شمېر په نورو حاکمتونو کښې ډېرېږي، حتی غیرقانوني اعدامونه صورت نیسي تر هغه جایه چې ممکنه ده. بلې،
د داود خان په وخت کښې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او که نه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، خان محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په هم د ظاهر خان په دوره کښې، هم د داود خان په دوره کښې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کښې دوی د په زندانونو کښې شپې ورځې تېرې کړي دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کښې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یې یاد کړي وو پکې. له هغې کتابه مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د دغه اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري. لیستونه وجود لري، مثلا داسې شیان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کښې یا نورو منابعو کښې لیدل کېږي چې فرزند پانتون د استادانو لیستونه راوتلي دي چې په هغه دورې کښې لادرکه سوي دي یا زندان ته تللي دي. اما چون شمېر زیاد ده او متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی شي یا دقیق ارقام په کتاب کښې ورکړي.
له پوهاند ستانکزي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشارې درلودې. خوشحال خټک په 1040 هجري قمري کې مغولو ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای ل بګرام پښې تړلی هندستان لره روان شوم. په ډیلی پرنتبور کې درې څلور کال حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخمکی ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشارې نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یې یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او به هلته تیریدي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بېوزلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د چړونو لمخې څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونه مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد چې شاوخوا 1440 کلن دی له هغو کسانو څخه دی چې هم یې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وایي چې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې والی دي او په دې تندي کې مې والی. دا تندي کې خو نو له کوچني دي، او دغه لاسونو مې نو په خپله والی دي. هلته چې به مېلې وې هلته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو، نو خو میله وله.
د غزني د اندړ ولسوالي اویا کلن حاجي محمد قاسم چې پلاسونه او تندی خالونه لري بیا پدی باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناج پاره ولاکه وای د کوبی د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسی د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالی دا خالم پټا ول دی دوا او تداوی دی پاره و دی سات انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کیږي د ام دی سات پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندی له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وایي چې دا یې شوق کړی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او جمجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر شپې وخو ځکه دا خال ور او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وای خو ډېر خلک په بازار کې اخر کې وي نه لکه د مورونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وي پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانې وي به لپاره دې شوق.
دغه خالونه پوستونو رنگ نیل او جنو نورو مواد وهل کیږي چې بیا د پاکټونه وي. حاجی محمد قاسم وای چې د نجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تندی باندې به والو یو رواج وو خو ته کارې د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه وو والو له خیال څخه.
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه د افغانستان د نن له شهرونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل
و ما دې کوچلې و عمر زر کې و
Lambadi krama sama jana.